ته مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني د لارم چروق جوړ وسته وخت د ګرمي 3 بجې شوي په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګاوري په قبایلی زلو کې د انتخاباتو پر ځنډې دور دغه سیمه د کاندیدانو نظر په شمالي وزیرستان کې په امنیت باندې هم راپور لرو او د کرک ضلع تاریخي میلې په اړه به هم تاسو ته معلومات درکوو او وروستۍ نیمه کې دوه نیز خبرونه هم لرو خو لومړی له بشیر ګواښ خبرونه لرو.
نومړې د خبرونو سرټی کې په قبایلی ضلع کې د جولای په دوهمه کې دین کې ټاکنې ځنډېدلې دي. په پاکستان کې وکیلان سر له سبا څخه مظاهره کوي. نن د شنګهای سازمان غونډه کې د خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د خبر پښتونخوا حکومت په غوښتنه په قبایلی ضلع کې ټاکنې د جولای له دوهمې څخه د جولای شلمې ته ځنډولې دي. د دې کمیشن وین سهیل احمد بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دا ټاکنې د امنیت یقیني کولو او د ټاکنو د ښه انتظام لپاره ځنډېدلې. د قبایلی ضلع ځینو سیاستوالو مشال ریډیو سره خبرو کې په دغه اعلان خفګان ښودل دي او ویلي دي چې په کار نه و چې دا ټاکنې ځنډېدلې. د شمالي وزیرستان انتظامی یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې په خړ کمر کې د وژل شوو او زخمیان شوو خلکو لپاره د حکومت لخوا اعلان شوی پیسې ځنډېدلې دي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د 1500 وژل شوو کسانو هر یو کورنۍ ته 15 لکه روپۍ اعلان شوي خو دا پیسې یوازې 15 کورنیو ته ورکړل شوي دي. خو د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر عبدالناصر مشال ریډیو ته نن وویل چې 950 میلیونه روپۍ ورته رسیدلې دي چې ورکړې ځنډېدلې نه ده بلکې په خپل وخت به سپارل کیږي. پوز ویلی وو چې په خړ کمر کې ځکه پر خلکو ډزې وکړې چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو محسن داوړ او علي وزیر تر څنګ پر چک پوسټ برید کړو خو دغه غورځنګ وایي پوز پر سولیزو خلکو حمله کړې. په یورپ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د یورپی یونین د غړو سره ملاقاتونه کړي او هغوی ورته ویلي دي چې کېدای شي د دې غورځنګ مشران اروپایي پارلمان ته خپل دریځ وړاندې کړي. په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نقیب خان بیگا مشال ریډیو ته وویل چې یورپی یونین چارواکو ورته ویلي چې د پاکستان سره به هم په دې اړه خبرې وکړي.
دوی دغه یقیندیانی راکړه چې موږ به خپل پوره کوشش کوو چې کوم یورپین یونین او د پاکستان ته چې کوم ریلیشن ډیسک دی د هغې یو څو کمیټمنټس دي څه بنیادو باندې زموږ د دوی سره تعلقات دي نو هغه باندې به بیا موږ به پرېشر اچو چې دا چې کوم پی ټی ایم باندې څه روان دی د هغې لیډران نیسي کارکنان نیسي هغه به بندوي.
پاکستانی چارواکي پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست خلاف د کار تور پورې کوي خو هغوی وایي د پښتنو د حقونو لپاره راوتي دي. دې غورځنګ پرون په بلجیم کې د اروپایي پارلمان مخه ته مظاهره وکړه. ویل چې پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د دې غورځنګ مشان محسن داوړ او علي وزیر سره د نورو ملګرو راخوشي کی. د پاکستان بار کونسل اعلان کړی چې سبا د جون په 14 ځکه مظاهره کوي چې په دغه ورځ د پاکستان سپریم کورټ جوډیشل کونسل پر قاضي فایز عیسا د لګیدلو تورنو د مقدمه اورېدنه کوي. د سپریم کورټ او د وکیلانو اتحادیې مشر امن الله کینرانی نن مشال ریډیو ته وویل حکومت ځکه د فایز عیسا خلاف ریفرنسونه دایر کړي چې هغه د ترهګرۍ په ځینو پیښو کې د امنیتي ځواکونو په ناکامۍ تنقید کړی و.
قاضی فائز صاحب د زمج بلوچستان خاور دوی دی هغه پاکستان سپریم کورٹ کې 17 جج کې یو جج دی بلوچستان هغه درې کال کې چیف جس جوړی جی دا ایکشن دی بلوچستان خلاف یو مخاصمانه ایکشن دی دا نغواړي خلک قاضی فائز صاحب سپریم کورٹ چیف جس جوړ شي.
د بلوچستان پښین سره تعلق لرونکي پر جسټس فایزی ساتور پور شوې چې له قانونه د سرغړونې په کولو سره په لندن کې د اخیستي کور په اړه معلومات نه دی پډاګه کړی. نوموړي دا تورنه رد کړی دی او د پاکستان ولسمشر ته په دې اړه دوه ځلې خط لیږل دي. بلخوا حکومت دریز لري چې پر نوموړي کېدونکي مقدمه د درغلیو خلاف د انصاف کولو د لړۍ برخه ده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان سرکار بشکیک ته رسیدلی دي. نن د دوی له دفترونو په جلا جلا خبرو شو خبر پاڼو کې راغلی چې دوی په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړو هیوادونو ځینو مشرانو سره بیل ملاقاتونه هم لري. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت او د سیمې د اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وشي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روس د دې سازمان دایمي او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي هیوادونه دي. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي جنرال فرانک مکنزی ویلي داعش وسوله ډله لا هم په افغانستان کې ډیره پریشانوونکې ده، خو داسې نه ښکاري چې په امریکا کې دې برید وکړی شي. مکنزی د جون په 12مه خبرلاند ته ویلي چې په افغانستان کې موجوده دا ډله په امریکا کې د حملې خواهش لري، خو دغه په نه تر مسلسل فشار لاندې راوستي ده، نو ځکه دغه کار نشي کولی. د امریکای بحری ځواک وایي نن سهار ورته د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو ټینکرو د شوي برید څخه د مرستې غږ شوی و. نننۍ پېښه تر هغې یوه میاشت وروسته شوي چې د متحده عرب اماراتو سره په اوبو کې په څلورو ټینکرو شو حملو وروسته د ایران او امریکایي اتحادیانو ترمنځ حالات کړکېچن شول. د بحرین په اوبو کې ولاړو امریکایي کښتیو له مرکزه خبرې شوې خبر پاڼه کې نن راغلي چې بحري ځواکونو یې مرسته کړې ده. له دواړو کښتیو عمله په خوندي توګه ویستل شوې. د ټینکرو لېږدونکي فرنټ الټایر په نامه یوې کښتۍ نظم سم بالاونکی کمپنی انټرنیشنل ټینکر مینجمنت په یو بیان کې ویلي چې د وی چاودنې له امله اور ولګید. او د لوبو د خبر درته وایو چې په انګلند کې روان د 500 وریز کرکټ په نړیوال کپ کې نن هند او نیوزیلند په نټینګم ښار کې لوبه کوي. خو د باران له وجې د دوړو ترمنځ د لوبې ټاس ځنډېدلی دی. پرون په ټانټن ښار کې شوې لوبه کې استرالیا له پاکستان وګټله. دا تر دې وخته خبرونه او زموږ همکار سره زهیر تاسو د موسم حال او پیسو بایو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 150 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 180 روپۍ 90 پیسې او په 190 روپۍ 70 پیسې. یو یورو په 178 روپۍ 60 پیسې او په 189 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 70 روپۍ 50 پیسې او په 170 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 90 روپۍ 50 پیسې او او یو افغانی په یو روپی واتیا پیسې اغستل کیږي او په یو روپی نه اتیا پیسې خرڅول کیږي. او 204 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 208 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو، ژوب او کویټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 120 او کم نه کم 25، بنو کې 220 او 28، ژوب کې 28 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اودونکو خبرونه مو له مشال نړۍ وردل. تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوري په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د کېدونکو انتخاباتو په ځنډېدو ځینو کاندیدانو خفګان څرګند کړی.
دا خو ډېر ظلم زیاتی وشو د قبایلو سره چې دا الیکشن یې ډیلی کړو. دا خو پی ټی آی سره خپل ډیلی تکټیس ځل وجې نه کوي. د عوامو خدمت لپاره چې کوم دغو کار کوی شو هغه ونه شو.
او د شمالي وزیرستان د زنو سیمو ولسوای دوی ته داسې ښکاري چې د سیمې امنیت بیا د خرابېدو لور ته روان دي.
کله دا خلک خپله لکې ته لوړل او دی کې اوس بیا هم دغه مسلې شریش بولې دی نه خلک ډېر جدو او په خوب کې دی حالات بیا خراب سایډ ته روان دي.
او د کرک ضلع تاریخي میله پارا سر ته رسېدلی. هر کال چې کله ګورګری پخې شینو د بهادر خیل سیمې خلک دا میله جوړوي کوم چې تر درې ورځو دوام لري.
کمو علاقو کې امن وي هلته ثقافت ژوندي او چې ثقافت ژوندي وي هغه خلک ژوندي.
او په وروستۍ نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل هم لرو. له مشال لډیو سره اوسئ. او سمو د غړی لومبی موضوع څنګه تاسو په خبرو کې هم ورزل چې خبر پښتونخوا اسمبلی لپاره د کیدونکو انتخاباتو زنو کاندیدانو په قبایلی ضلعو کې د ټاکنو پر ځنډېدو خبګان څرګند کړی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون د خبر پښتونخوا حکومت په سپارښتنه د قبایلی ضلعو انتخابات تر 6 جولای پورې وځنډول. د کمیشن له پخواني اعلان سره سم به دا ټاکنې د جولای پر 2 کېدلې. صوبای حکومت کمیشن ته په لیکلي خط کې ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو لخوا خطر ده او د دې سیمو په صوبه کې د ورګډېدو په پروسه کې اهم ستونزې دي، نو باید چې دغه انتخابات تر 6 ورځو پورې وځنډول شي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج احمد په راپور کې.
د خیبر پختونخوا صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته یو خط لیکلی وو چې پکې غوښتنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې د انتخابات وځنډول شي. په قبایلی ضلعو کې د انتخاباتو د ځنډ دا اعلان په داسې حال کې مخې ته راغی چې په دې انتخاباتو کې برخه اغستونکو امیدوارانو د ووټونو تیاری پیل کړي او کمپاینونه کوي. د دې امیدوارانو وینا ده چې حکومت په دې سیمو کې انتخابات نه کول غواړي. د شمالي وزیرستان په صوبایي حلقه 212 باندې امیدوار ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن په 6 جولای هم ووټونه ونه کړل نو دوی به احتجاجونه پیلوي. د خیبر ضلع په هلکا 106 باندې په صوبایي انتخاباتو کې برخه اغستون کې بلاول اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د خپلو ناکامیو پټولو لپاره انتخابات ځنډول غواړي.
ظلم زیاتی و شد قبائل اسرا چې دا الیکشن دلی کړو دغه پی ټی آی سره خپل ډیلی تکټس ځل وجه نه کوي او کم چې د عوامو خدمت لپاره چې کم دغه کار کوي شو هغه ونه شو او کم ایکسپیکټیشن د عوامو د پی ټی آی نه ځکه چې هغه خو انصاف چغی وانی چې موږ انصاف کو. ډیر ظلم زیاتی قبائل اسرا یو ځل بیا وکړو او دا په کار دی چې په دو تاریخ باندې وو دا الیکشن شوی وای دی کې صرف د دې هار دی د دې وجه نه ته دا الیکشن ډیلی کړو چې څومره هاي لیول افیشلز سیکټرز دي
د جون په 3 د خیبر پختونخوا حکومت الیکشن کمیشن ته یو خط استولی وو چې پکې یې ورته لیکلی وو چې قبایلی ضلعو کې د امنیت وضع ښه نه ده او په انتظامی کارونو کې هم ستونزې دي او یره ده چې سیاسي مشروالي په نښه کړی شي، نو باید چې په دغه سیمو کې انتخابات وځنډول شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لډو ته وګستې په قبایلي سیمو کې پاتې کېږو. د شوالي وزیرستان د ځنو سیمو ولسوایي دوی ته داسې ښکاري چې د سیمې امنیت بیا د خرابېدو لور ته روان دی. دوی وایي حکومت ویلي وو چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړې، خو اوس پکې بیا وخت ناوخته کرفیو لګول کېږي. هدفي وجنې دوام لري او اوس هم په ټول وزیرستان کې د 1440 لګېدلې. بلخو د شمالي وزیرستان انتظامی هم ویلي چې د دې ضلع امنیتي حالاتو ته کتو یې د 1440 لګولې چې تر 1 میاشتې بعد دوام لري، خو حکومت وایي حالات به ډېر زر ښه شي. نور تفصیل په دې راپور کې. د شمالي وزیرستان د ځینو سیمو ولسوایي په دې وروستیو کې هدفي بریدونو، کرفیو او د 1440 لګېدو سخت اندېښمن کړي دي. د دتخیلو سیمې یو قبایلي مشر ملک غلام خان د چهارشنبې په ورځ مشال ډو ته وویل چې له پرونه راهیسې په کرفیو کې نرمي راغلې خو بیا هم په خلکو کې ویره ده. نوموړی وایي په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 100,000 خلک د کلون لپاره کډوال شول، خو چې اوس بیا ستانه شوي نو له دا قسمه پیښو سره مخ کیږي.
دا خلک خپل علاقې ته لوړل او دی کې بیا هم دغه مسلې شریش بولې دی نه خلک ډېر جوت او په خوب کې دی په تکلیف کې دی چې دغه بیا څرنګه او مونږ دامن د پوره آی ډی پی شولې را دا حکومت په دې باندې هیڅ قسم د خاصه اکشن او یا عمل شری کړای نه دی.
د شمالي وزیرستان د داخلو ولسوالۍ د تیر جمعې په ورځ لخړ کمر پوسټ سره نږدې د وسلوال لخوا د څلورو لوړپوړو پوځي چارواکو تر وژنې وروسته دغلته کې پر لپسې څلور ورځو پورې کرفیو وه. البته دوی وایي په سیمه کې وخت ناوخته کرفیو د شپږویشتمې مۍ د خړ کمر پیښې وروسته لګول کیږي. ملخو د شمالي وزیرستان د شوې سیمې یو اوسیدونکي نور کلام وزیر پرون لمشال دې ته وویل چې په سیمه کې د دفاع یو سلو څلور څلوېخت لګېدو وروسته په پوځي چوک پوستو د خلکو تلاشي سختې شوې او دوی اندېښمن دي چې کېدای شي بیا بد امنی رامنځته شي.
دغه مسالې دي د دغه نه چې تګ را تګ کې کوم دغه دي هغه ته ډېر زیات مشکلات دي او نان لوکل خلک چې دی خو بيخي بالکل انټري بند شو هغه نشي راتلای وزیرستان ته. نرمی با کې دا هغه اوس بیا لګ هغه د دفعه 144 چې ولګې دغه سره لګ بیا د سي هغه سختي و سره راغله مشکلات دغه پیدا کړل دفعه 144 چې نافذ شو. دومره په پورې ویلې شو چې اوس حالت کېدای شي بیا د 10 سایډ تر روان دي چې هغه حالات بیا خراب
روان دي. بلخو د قبایلي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومتي کمیټي غړي فضل حکیم خان پرون مشال ویل چې شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د پولیس نظام په عملي توګه لغزولو سره به د غلطه امن راشي او د دې لپاره دوی هلې ځلې پیل کړي. البته نوموړي کومه دقیقه نیټه یاد نه کړه.
خصوصا زموږ عمران خان هم ډېر خوښ دی قبایل ډېر زیات ترقی وکړو په دې کې ډیولپمنټ وکړو په دې کې موږ امن راوړو په دې کې موږ ښه جمهوریت راوړو الیکشن وکړو عدالتونې ملي خپل پولیس دې خپل ملي چې ایجوکیشن په بره باندې بوزو.
د حکومت لخوا په داخلو کې د کرفیو لګولو او په ټول وزیرستان کې د دفعه یو سلو څلور څلوېخت لګولو ګامونه د مۍ پر شپږویشتمه نیټه د خلک مر تر وژنو وروسته اخیستل شوي. په هغه پیښه کې په ډزو دیالس کسان وژل شوي وو او شاوخوا څلوېخت جوبل شوي وو. پښتونو ژغورنې غورځنګ دا کوي چې امنیتي عسکرو پر بېګناه خلکو ډزې وکړې. خو د پاکستان پوځو دریځ لري چې د قومي اسمبلۍ د غړو محسن داوړ ولي وزیر په مشرۍ ډلې پر پوسته برید وکړ چې په ځواب کې یې امنیتي سرتېرو ډزې وکړې. پوځ وایي چې په هغه پیښه کې درې کسان وژل شوي وو او د دوی 15 عسکر جوبل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوښتي د پاکستان پیپلز پارټۍ د دې هیواد وزیر اعظم پروینا نیوکی کړي. عمران خان د جون پر یولسمه ولسته په خپل وینا کې ویلي وو چې د پخوانیو حکومتونو له وجې د پاکستان د پورونو کچه زیاته شوې ده. د پیپلز پارټۍ یو مشر کامروزمان کایرا پرون په خبري غونډه کې ویل چې عمران خان له بجټ د خلکو پام اړول لپاره پر اپوزیشن ګوندونو تنقید کړي. د ترک انصاف حکومت د مئی پر یولسمه نیټه د دې هیواد د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړ چې ورباندې اپوزیشن ګوندونو هم نیوکه کړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند د منځني پنجاب صدر قمر زمان کایرا پرون د شروع په مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل وزیر اعظم عمران خان ته په داسې لهجه کې قام ته وینا کول نو پکار او نوموړی به تر کوم وخته له غلط بیانۍ نه کار اخلي ځکه چې د پاکستان هره طبقه د ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې د پریشانۍ سره مخ ده او بجټ کې په خوراکي شیانو د ټیکس شره زیاتولو له وجې په ګرانۍ کې به نور هم اضافه کیږي. د نوموړي وینا وه د بجټ پیش کولو نه وړاندې ځینې گرفتاریانې وکړې شوې او د حکومت خیال و چې په بجټ باندې بحث په ځای د خلکو پام د گرفتاریانو طرف ته راواړوي. خو چې کله بجټ پیش کړې شو نو مطبوعاتو سره سره په هر ځای کې په بحث روان وو. نو وزیر اعظم صاحب په خپل میدان ته راووتلو او قام ته وینا کې داسې ماحول جوړ کړو چې په سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه وشي او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF لخوا جوړ کړې شوې بجټ پاس کړي. او دا هر څه ځکه کوي چې د یادې ادارې لخوا دا شرط ایښودل شوی دی چې د بجټ پاس کولو وروسته به ورسره لوزنامه لاسلیک کوي. د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د جون په 11مه د بجټ غونډې وروسته قام ته وینا کې ویلي ول په پاکستان په 13 کلونو کې 40,000 ارب روپو پور زیات شوی او د نوموړي په ادعا چې د دې لوی وجه د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نوم درغلی وه. نو په خپل نگرانۍ کې به یو لوړ پوړی کمیشن جوړوي چې د پیسو شوکه په ډاګه کړي. هم پرون د وزیر اعظم د خزانې مشیر عبدالحفیظ شیخ پوسټ بجټ خبری غونډې ته وویل
$1 بلین کې فورن لونز لیو ویت
تیر حکومتونو په اربونو ډالر غیر ملکی قرضې اخستی وي او موږ په دې بجټ کې نه هیڅ سوه ارب روپۍ په دې قرضو د سود ورکولو لپاره ایښودی دي. حالانکه دا قرضې زموږ حکومت نه دی اخستی، خو بیا هم موږ دومره زیات سود ورکوو او دې باوجود اپوزیشن ګوندونه په بجټ نیوکې کوي. بل دا چې زه د ملک ولس او خصوصا مالدار طبقې ته ویل غواړم چې ملک سره خپل مخلصتیا په ښودلو سره د ټیکس ورکول شروع کړي او معاشي اهداف حاصلولو لپاره که ځینې خلک خفه کول وو نو ورته تیار یو. د یادونې دا چې وفاقي حکومت د جون په 11مه د مالي کال 2019 شلم لپاره د 1000 ارب روپو نه زیات بجټ قومي اسمبلۍ کې پیش کړو، چې پرې اپوزیشن ګوندونو نیوکې په کولو سره وویل په بجټ کې د ټیکسونو شر زیاتولو له وجې په ملک کې به په ګرانۍ کې نوره هم اضافه کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لډو دا وګرځي. پاکستان جوډیشل کونسل بعد سپریم کورټ د جج قاضي فایز حساب پر ضد د ولسمشر لخوا د دایر شوی ریفرنس اوریدنه سبا د جمعې پورس کوي. خو د هیواد وکیلانو د ریفرنس مخالفت کړی او سبا یې د احتجاج اعلان کړی. د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر امان الله مشال ورته ویلي چې قاضي فایز حساب د بلوچستان اوسیدونکی دی او د هغه پر ضد د ریفرنس دایرول د دې صوبې خلاف عمل دی. پړای تفصیل له کوټه د ابترین په راپور کې ورو
د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحاد مشر امان الله کنرانی اډوکیټ ویلی دی چې د جسټس قاضي فایز عیسی په ضد حکومتي ریفرنس یوازې زیاتوب دی او دوی به مخالفت روان وساتي. نوموړي د خبره تیر مازګر په کوټه کې وی خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړي او وی ویل چې د جسټس قاضي فایز عیسی په ضد ریفرنس مقصد یوازې هغه د خپل چوکۍ څخه لری کول دی. خود بلوچستان ترڅنګ د ټوله هیواد وکیلان به د حکومت دا ګام ناکام وګرځوي.
قاضي فایز صاحب د زموږ بلوچستان خاور زوی دی. هغه پاکستان سپریم کورټ کې 17 جج کې یو جج دی بلوچستان. هغه درې کال کې چیف جسټس جوړی جی. دا ایکشن چې دی بلوچستان خلاف یو مخاصمانه ایکشن دی. دا نه غواړي خلک قاضي فایز صاحب سپریم کورټ چیف جسټس جوړ شي. بل خبر دا دی قاضي فایز صاحب 8 اگست 2016 باندې چې واقعا سوي بلوچستان وکلا سرا آگا کے یو کمیشن جوڑ سوے ہو اگر کمیشن رپورٹ دے تفصیلی رپورٹ ہو اگر دہشت گرد خلاف یہ تفصیلات آگا کے استا دیتا مزم کرے دے حکومت تم دا انویسٹیگیشن ادارہ جو کمزوری ہے او آگا اشکارا کرے دے
پر دے محال دا وکیلان للور اعلان و سوچی سبا ورز بنا ہے وازی وکیلان دا کوئٹ پکڑون پٹول صبح کی دا عدالتو بائیکاٹ پکڑی بلکہ پہ اسلام آباد کی بہم دا سپریم کورٹ و مخت پر لت پیل کری پہ دے ترس کی دا بلوچستان دا وکیلان دا اتحادی وغڑی جمعہ خان مندوخیل و مشال ریڈیو تا اول
تقریبا دغړ پاکستان وکیلان پر دې نقطه متفق دي چې دا احتجاج به روان وي او سبا پر 14 تاریخ باندې په اسلام آباد کې درنا ده سپریم کورټ په کوم احاطه سیده حالت به غړ وکیلان راځي لګړ د پاکستان زغه کال سوې دي حالت به درنا کې
دوی غشتنه وکړه چې حکومت د جسټس قاضي فایز صاحب حضرت ریفرنس سم د لاسه برته واخلي. په دې اړه د بلوچستان های کورټ وکیل نظر محمد اډوکیټ زیاتوي
مش دا احتجاج به بالکل جاری وی مطلب گورنمنٹ زخه دا توکو دا دم غشتنه دا چې گورنمنٹ سکم دی هغه دی ریفرنس بل فور واخستل سی او ډی پروسس اپلا دا اپلای کی ټیک دی درچا خلاف مخایزه کاروایی وک مجاګه کی دی اعتراض نستا چې ډی پروسس اپلا اپلای وی چې سیکشن 10 اپلای دی اوس یو بقاعده نوټیس د تنه سرسته ویل دا ځکه کم ریفرنس سکم دی هغه ای لیگل دی هغه غیر انی دی غیر قانوني دی سیسوا لہذا دا ریفرنس بل فور څنګه کړه واخستل سی همو په دې باندې غندنه کوم چې ته ولاړی
دل دا خبره ده د ونی ورده چې د پاکستان د ولس مشر لل د جسټس قاضي فایز صاحب ضد د ریفرنس اوریدنه به د جمعې په ورځ په سپریم کورټ کې کیږي. خو پر دې مهال د پنجاب د وکیلانو له لوري د پرلت مخالفت اعلان شوی دی.
د واجب ترین تاسو راپور وړاندې کوو. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د کرمی زنو اوسیدونکو په سیمه کې د عدالتونو جوړولو او په کې د ججانو کینولو غوښتنه یو ځل بیا کړي. دوی وایي چې خلک د خپل مقدمو لپاره تل د ځی چې دی ورته ستونزه پیدا کړي. تر دې وړاندې د کرمی خلکو په دې لړ کې احتجاجونه اهم کړي وو. صوبای حکومت وایي چې د ستونزې حل یې په پام کې دی. تفصیل د تارک ورغزی په دې راپور کې
د کرمی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې عدالتونه د زرده زره د دوی په سیمه کې قائم کړی شي. د پړاچم کنی محمد سلیم اورگزی وای ځای خلکو ته د عدالت لپاره ټل ته ورته ګران دي نو حکومت د ججان په ضلع کې د ننه کې نوي او کار دې په شروع کړي.
په کار دا دی چې یو داسې سپاټ ته کې چې هغه ته اپر کورم لوور کورم او سنټر کورم د دره وانو علاقو خلق راتلی شي اکسسي اساني کړی نه لګيږي او پټم باندې زیو پټم باندې بیا کور ته واپس کیدی شي.
په خبر های کورټ په قبالی سیمو کې عدالتي نظام فعالولو لپاره اتوی ججان تعینات کړي. خو له په هغه سیمو کې جوډیشل کمپلیکس د نشوالي لقبله ججان له هر قبالی ضلع سره نږدې په ګوانډي ضلعو کې خپل ډیوټیانې ترسره کوي. همدغه رنګ د کورمې ججان له ضلع بهر د هنګو پټل کې ناستې او د سیمې د خلکو کیسونه واوري. د پاړچنا ځایي مشر ابرار حسین جان توری وای په سیمه کې سرکاري ودانشتانو په کار ده چې جوډیشل کمپلیکس تر جوړېدو پورې ارضي عدالتونه هم هلته قائم شي.
کچېری مو سره په دغه ضلع کې په د کورمې ضلع کې باقاعده انفراسټرکچر نه وای موجود، یو سیټ اپ نه وای موجود، بیا خو یوه بېله خبره وه. خو موږ دلته ښه ښکلې روغ نظام لرو او څومره زر چې کېدای شي دوی دغه فیصلې باندې نظرسنی وکړي او زر تر زر دغه عوام دغه ستونزه ختمه کړي او سیشن جج دې کورمې ته راولېږي.
موږ چې کله د قبالي ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا حکومتي وایان له اجمل خان وزیر سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه، زموږ دا کوشش دی چې زر تر زره د کورمې په شمول د هرې قبالي ضلع جوډیشل افسرانو ته اسانتیاوې برابرې کړو او هم په متعلقه ضلعو کې کښېنوو تر څو چې د خلکو دا ستونزه حل شي.
جنرل دے آغا پا یا مونگ وزیر قانون دے جکم میں مونگ سر ریلیٹڈ خل دی اور سر مونگ داخل برکو در خل کے واقعی ڈیمانڈ دے چی انفراسٹرکچر ارشی دی نو مخبلم دا غد پرارٹی دا دا چی دا شی چی مطلب ال تخل کو تسن دا زیاد نزیاد سہولیات تو پا خبل علاقے کے بجائے چی دمرا لر لر سوکسی اخبارا یو مونگ خبرہ کو
د 2013 کال په مئی کې د فاټا آئینی اصلاحاتو منظوري ورکړل شوه چې له مخې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې او اف سی آر قانون ختمېدو تر څنګ د پاکستان د نورو سیمو په شان هلته عدالتي واک وغځول شو. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د کرک ضلع تاریخي میله پارا سرته رسېدلې. هر کال چې کلا ګورګورې پخې شي نو د بادرخیل سیمې خلک دا میله جوړوي، کومه چې تر درې ورځو دوام لري. پارا د یادې سیمې یوه کلتوري میله ده چې د سلو کالو نه هم زوړ تاریخ لري. ویل کېږي چې پخوا به د سیمې خلکو په دې غرونو کې د ونو بوټو او د څارو ساتنه کوله چې په ځایي ژبه کې به یې ورته پارا ویله. تفصیل د ممتاز خان په دې راپور کې.
پارا د یادې سیمې یوه کلتوري میله ده چې د سلو کالو نه هم زوړ تاریخ لري. ویل کېږي چې پخوا به د سیمې خلکو په دې غرونو کې د ونو بوټو او د څارو ساتنه کوله چې په ځایي ژبه کې به یې ورته پارا ویل. د میلې انتظام کوونکي وایي چې پخوا دې غرونو ته د جون په میاشت کې د ځایي خلکو په شریکه راتلو مقصد د ګورګورو ټولول و، خو اوس یې د یوې میلې شکل اختیار کړی. د بدرخیل سیمې محمد زاهد مشار ریډیو ته وویل
دا پیلا 1893 کې د فرار غلې د 23 کسانو 23 اچھا چر وسر اگر مہنر سی ہو میرا دن نگہ پلور وا کدی شی دے کی چتا پتہ دے مشرون دا اگر وسرے وا او ہمخ کی غریبی وا د شینا اونہ د خلق پرتل گربرے بے کولے پیدل برتل 3-4 گھنٹے سفر بے کوال او بگینا بعد تک دش پی بے کولے تری جے پترا والے چر تل بے خلق وا جے بو اسر تل چے بو کلا دے محنت تل بیا بو خلق تک پچا وے تے یگی تو بو اپسے کے تر بے رکشا مکشا او اس طرح بیا لو پاس کری تا بو گورگورو خلق بو اڑلے وہ دا 20 سال تقریباً کیوں چاہیے دا لشکی مرا ایڈوانس کرا تھا.
هر څه هم دا د بادرخیل سیمې کلتوري میله یادیږي، خو اوس پکې د نورو ضلعو او د کارک ګڼ شمېر سیمو نه خلک ګډون کوي او خوشحالي نمانځي. د بنو ضلع وتلی شاعر فقیر خدا پرس هم په دې میلې کې شریک شوی. وایي چې د کارک ضلع خلک امن خوښي خلک دي، ځکه خدا رنګه میلې جوړوي.
نور شاعران ملګري ما ته دعوت راکړي، زه دا دویم کال دی راځم. خو لکه د زړه د تله د دې شي ځکه ستاینه کوم چې کومو علاقو کې امن وي هلته ثقافت ژوندي او چې ثقافت ژوندي وي هغه خلک ژوندي. نو خټک کوم زه دا وایم چې ژوندی کوم دی والله دې ژوندی لري.
په میله کې نه یوازې ټوله ورځ ځوانان او مشران په ډول او سولنی ګډګانې کوي، بلکې مخام چې کله د خوراک ساک نه وزګار شي نو د شپې سندریز محفلونه هم جوړوي. د میلی جوړونکو یا منتظمین وای چې د میلی په جوړولو کې ورته حکومتي مرسته نه ده ترلاسه او دې مقصد د پاره دوی د خلکو نه چندې غواړي او پیسې را جمع کوي. دوی ویل حکومت دې باید د دې کلتوري میلې لپاره دوی سره مرسته وکړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
هردون خو درې بجې شوی او بچر ګواخ اهم سټوډیو تر غلې نو راځي چې لغوی د خبرو لنډیز وره.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وین سویل احمد بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت په غوښتنې په قبایلي ضلعو کې ټاکنې د جولای له دوهمې څخه د جولای شلمې ته ځنډولې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی یو چارواکي د نوم نه خبرول بشر نن مشال ریډیو ته ویل چې په خړ کمر کې د وژل شو او زخمي شو خلکو لپاره د حکومت لخوا اعلان شوې پیسې ځنډېدلې دي. خو د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر عبدالناصر مشال ریډیو ته ویل چې 950 ملیون روپۍ ورته رسیدلي چې ورکړې ځنډېدلې نه ده بلکې په خپل وخت به سپارل کیږي. پوز ویلو چې په خړ کمر کې ځکه په خلکو ډزې وکړې چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو محسن داوړ اولي وزیر تر څنګ په چک پوسټ کې برید کړی و. د پاکستان بار کونسل اعلان کړی چې سبا د جون په 14مه ځکه مظاهره کوي چې په دغه ورځ د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل پر قاضي فائز عیسا د لګیدلو تورنو د مقدمې اورېدنې کوي. د بلوچستان پښین سره تعلق لرونکي جسټس فائز عیسا باندې تور پور شوی چې له قانونه د سرغړونې په کولو سره په لندن کې د اخیستي کور په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. هغه د تورنو ردی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن د قرغیزستان سرحد بشکیک ته رسیدلی دي. د امریکای بحري ځواک نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې نن سهار ورته د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوه ټینکرو د شوي بریډ څخه د مرستې غږ شوی و. نن یې په خطر هغې و مشهوسه شوی چې د متحده عرب امارتو سره په اوبو کې پر څلورو ټینکرو شو حملو وروسته د ایران او امریکایي اتحادیانو ته نن حالات کړکېچن شول. د ټینکرو لیږدونکي فرنټ الټایر په نامه یوې کښتۍ نظم سنبالونکي کمپنۍ انټرنیشنل ټینکر مینجمنټ په یو بیان کې ویلي چې په نامې پېښه کې د یوې چاودنې له امله په کښتۍ کې اور ولګېد.
او بشیر وخت تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمه کې دوا اونۍ زی خبرونې لرو، روښانه مستقبل او د نړۍ رنگونه. خو تر هر څه مخکې راځو د نړۍ رنگونو اونۍ زی خبرونې ته چې تاسو پکې د ساينس او فلم تر څنګ د نړۍ خوندور معلومات اوریدئ. شي کوربه ګلیاز دی.
دا مشال اړوي 19 پروګرام د نړۍ نګون کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدر ته د نړۍ لر بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو سکاتلندي خزه وای هیڅ ډول درد نه احساسوي. سړونکو هم منلي چې دا خزه درد نه احساسوي او وجه یې یو ناپیژندل شوی جین دی. پر دې سربېره دا خزه ورختای لږ احساسوي. همدارس د حقې زخمونه ډیر زر رغیږي. سړونکو اوس هڅه کوي چې پر حقې تحقیق وکړي او د نورو ناروغیو د درمن لپاره ورسخه کار واخلي. د یو سی ایل میډیسن یو څېړونکي ډاکټر جیمز کوکس وای چې دوی ته څرګنده شوې چې دا خزه یو ډول جینوټایپ لري چې د یو ځانګړي جین فعالیت کموي. دا خزه چې 15 کلن و د لا سرجری شوی و خو ډاکټرانو ته معلومه شوه چې هغه هیڅ درد نه احساسوي. حال دا چې د ډاکټرانو په ویرا د لاس په هم غذای کې دا خزه چې سرجری شوی و انسان زیات درد احساسوي. دې خزه ډاکټرانو ته وروسته وویل هیڅ کله یې د هیڅ راز درد لپاره ګولۍ نه دی خوړلې. حتی د غاښونو د استلو په وخت یې د درد قلارولو دوای هم نه اخستی. د دردش کلن ذوالفقار چودھری د پاکستان په ملتان ښار کې زمری ساتي. د برتانی دی میل او رسپانی د رپورټ تر مخه چودھری د نورو خلکو خلاف زمری ته اجازه ورکړي چې پر تخت یې سملی او حتی پر فرش او بستره خوراک وکړي. دا زمری شپږ میاشتې مخکې اخستی وو او اوس یې په کور کې آزاد ګرځي. چودھری د دې پروا نه کوي چې د خوب په بستر یې زمری اومه غوښه خوري او یا ممکن دوه کلن زوی ته خطر پېښ کړي. د دوه کلن زوی له زمری سره هغسې لوبې کوي لکه له سپي سره یې چې کولې. زمریان یې ډیر خوښیږي او احساس کوي چې یو ساتم. دا زمری چې تر 70 کیلو زیات وزن لري د ورځې نږدې 8 کیلو اومه غوښه خوري. د چودري څخه وپوښتل شو چې آیا حکومت اجازه ورکړي چې په کور کې زمری آزاد پرېږدي. د ادعا وکړه چې اجازه لري خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. د نړۍ تر ټولو لوی غر ماونت ایورست پر سوکا د غر ختونکو د غنی ګونی یو انزور په نړیواله کچه تود بحث را پارولې دي. هر کال د نړۍ له ګډ ګډ غر ختونکو نیپال تزي او هڅه کوي چې د غر سوکی ته وخیزي. اوسه کال چاپیریال ساتونکو او فعالان د نیپال پر حکومت نیوکه کوي چې درې سبا یو اویا کسانو ته اجازه ورکړي چې د یاد غر سرته ور وخیږي. ویل کېږي چې ځایي شرایطو ته په کتو سره پر یو وخت هلته د دومره ډیرو کسانو شتون لانجمن کار دی. خو د نیپال حکومت د هر یو جواز په بدل کې له غر ختونکو یو لس زره ډالر اخلي. خو روان موسم کې ټول ټال لس غر ختونکي ماونت ایورست ته د ختلو او یا هم بیرته د راښکته کېدو پر مهال وژل شوي دي. همدې وضعیت په نړیواله کچه د غر ختونکو د خوندیتوب په اړه بحث راپارولې دي او د نیپال پر حکومت یې هم نیوکې کړي چې د لا ډیرې ګټې لپاره د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د غره په لمنو کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر اندازې ډیره ده او پاس سوکې ته نږدې د غر ختونکو قطارونه جوړ شوي او ټول هڅه کوي چې هدف ته ځان ور ورسوي. چاپیریال ساتونکي نیوکه کوي چې انسانان د خپل خوند او ساتیري لپاره له طبیعت سره لوبې ونه کړي. کارپوهان وایي چې د مارچ او مئی میاشتو ترمنځ موده د ماونت ایورست سوکې ته د ختو لپاره تر ټولو مناسبه ده، ځکه هوا توده وي او باد او باران کم وي. خو سږ کال برعکس له سیمې نه د تیز طوفاني بادلونو رپورونه ترلاسه شوي وو او غر ختونکي سوکې ته د رسیدو لپاره بیړه کوي. له همدې له کبله دوی پر ځان له فزیکي پلوه ډیر فشار راوړي چې وروستو یې بدن ورسره مقاومت نشي کولی او د مړینې وجه جوړیږي. تیر 2018 کال کې ټول ټال 1700 کسان د ماونت ایورست سوکې ته ختلي وو چې تر اوسه یې په یو کال کې ریکارډ شمېر دی. خو چارواکي وایي چې د سږ کال تر دې دمه شمېر په کتو سره ښایي د تیر کال ریکارډ مات شي. بیټکوین د ډیجیټل کرنسی یا د کریپټو کرنسی یو ډول دی چې له لارې یې په ډیجیټلي توګه او د کوډ په بڼه پیسې له یو ځای له بل ځای ته لیږل کیږي. بیټکوین یو نوی پدیده ده چې په 2008 کال کې یو جاپانی پوها ساتوشی ناکاموتو لخوا معرفي شوی وه چې عملا د تولیداتو او خدماتو پیرولو او پلورلو او د نورو آثارو د تبادلې لپاره استعمالیږي. په دغه شکل کې د هر چا لپاره یو نوی ځانګړی برېښنایي سیسټم په ژوندۍ بڼه رامنځته کیږي چې مرکزي بانک یا نورو مالی موسساتو او بل کوم داسې ارګان ته پکې چې هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي پیسې تنظیم او کنټرول کړي. د عادي اثارو برعکس د بیټکوین له معرفي کېدو نه تر اوسه پورې یې ارزښت هیڅکله ثابت نه دی پاتې شوی. تر 2012 کال پورې یې ارزښت ډیر ښکته و، خو د 2013 نه تر 2014 پورې د یو بیټکوین ارزښت تقریبا 10,000 امریکایي ډالرو ته رسیدلی و. په دسمبر 2018 کال کې یې ارزښت 15,000 ډالرو ته پورته شوی و، خو په نومبر 2018 کال کې یې ډالر ته راښکته شوه. اوس مهال د یو بیټکوین ارزښت 15,000 امریکایي ډالرو ته رسیدلی دی. د بیټکوین په مرسته په اسانۍ او چټکۍ له یو هیواد بل هیواد ته پیسې استول کیږي. په بیټکوین کې یو کس د کوم بانکي حساب پرته پیسې له یو اکاونټ نه بل ته او په چټکه توګه د نړۍ هرې برخې ته په اسانۍ سره لیږلی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پیکے ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
په نړیوال باکس آفس کې فلم گاڈزیلا کینگ آف دا مانسٹرز په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 2.7 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم الادین دی چې د 5.7 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم راکټ مین دی چې د 70 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا دین په باکس آفس کې فلم بھارت په لومړي نمبر دی چې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. دین په باکس آفس کې فلم انډیا موسٹ وانٹیڈ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم الادین دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو کریسټین بیل او میت ډیمین نوی فلم فورد ورسز فراری لومړی ټریلر خپور شوی دی. فورد او فراری دواړه د موټرو جوړولو مشهورې کمپنۍ دي، خو په دې فلم کې د دواړو کمپنیو سیالي ښودل شوې چې له یو بل نه مخکې سپورټس ګاډي جوړول غواړي. په فلم کې د 1978 لسیزه ښودل شوې چې فورد او فراری کمپنۍ سیالي شروع کړي چې تر ټولو مخکې سپورټس ګاډي جوړ کړي. فلم فورد ورسز فراری به د نومبر په 15 نمایش ته وړاندې کیږي.
Out there is the perfect lap. You see it?
I think so.
Most people can't. Suppose Henry Ford II wanted to build the greatest race car the world's ever seen to win the 24 hours of Le Mans. What's it take?
Well, it takes something money can't buy.
Money can buy speed.
What about speed? You need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles.
I don't trust him an inch.
You're going to build a car to beat Ferrari with a Ford.
Correct.
And how long did you tell them that you needed? 200-300 years?
90 days.
Go to war.
Thank you, sir.
Do you think you can beat Ferrari?
We're lighter, we're faster. And that don't work, we're nastier.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار بریډ پټ نوی فلم ایٹ آسترا لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې ټامی لی جونز هم کار کړی دی. په فلم کې بریډ پټ ستور مزله وی او په خلا کې له نظام شمسي د باندې سفر کوي. بریډ پټ په خلای سفر کې د خپل پلار لټون لپاره تللی وی، ځکه چې هغه یو داسې تجربه کول غواړي چې ځمکه ته خطر پیښول شي. بریډ پټ په خلای سفر کې په کائنات کې د نورو پټو رازونو موندلو هڅه هم کوي. فلم ایٹ آسترا به د سپتمبر په 6 نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
میجر، we have some highly classified information.
What can you tell us about the Lima project?
Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission.
And the commander was?
He was my father, sir.
This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there.
Please begin your psychological evaluation. As best you can, please describe your current mental and emotional state.
I'm feeling good, ready to do my job to the best of my abilities.
د هندي سینما مشهور اداکار ریتک روشن نوی فلم سپر 30 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د ریتک روشن په 2 کلونو کې لومړی فلم دی. د ریتک روشن اخري فلم قابل په 2018 کال کې نمایش ته وړاندې شوی و. د ریتک روشن نوی فلم سپر 30 په رښتینی واقعاتو جوړ دی. په فلم کې د یو ښوونکي کیسه ښودل شوې ده. په سپر 30 کې ریتک روشن د انجینرینګ زده کړې ورکوي او یوې ادارې سرکار شروع کړي، خو له هغې ادارې نه استعفا ورکړي او زده کوونکو ته وړیا یا مفت تعلیم ورکول شروع کړي. فلم سپر 30 به د جولای په 12 نمائش سفار وړاندې کیږي.
من جائے گا
یہ آنند کمار جی بریلینٹ ٹیچر ہے، یہ پڑھائیں گے آج سے آپ لوگوں کو. انہوں نے پڑھا دیا تو آپ وی آئی پی لوگوں کی وی آئی پی انٹری ہوگی آئی ٹی میں.
وائی میس ون از گرل ٹو ایکس میس ایکس ون،
اتنا غلط کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟
ایسا شکار بنائیں گے ان کو کہ دنیا دیکھے گا، کروڑوں کمائیں گے.
آنند جی اپنا سینٹر شروع کیے ہیں
فری کوچنگ.
آنند جی یہ چیٹنگ ہے، چیٹنگ ہے یہ.
تو قسمت ان بچوں کے ساتھ جو کیا وہ کیا پرتیواد، یہ سادھن نہیں دیے،
چیٹنگ نہیں تو اور کیا آشیرواد ہے.
پتا جی کیا کرتے ہیں؟
ڈرائیوری کرتے ہیں، کچرے کا ٹرک چلاتے ہیں،
نمک کے فیکٹری مزدوری کرتے ہیں.
پتا جی نہیں ہے،
یہ امیر لوگ اپنے لیے خوب چکنا سڑک بنائے. ہماری رام نے سا بڑا بڑا گڈھا کھود دیا، لیکن یہی وہ سب سے بڑی غلطی کرتی ہے. ہم کو سلاح چھلانگ لگانا سکھاتی ہے. جب سمے آئے گا سب سے بڑا اور سب سے لمبا چھلانگ ہم ہی ماریں گے.
ہندی سینما مشہور اداکار ایشومان کورانا نوی فلم آرٹیکل 15 لمبڑے مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا په رښتینی واقعاتو جوړ فلم دی. په فلم کې کورانا یو پولیس والا وی. په فلم کې د هند اساسی قانون آرٹیکل 15 پاړه خودل شوی چې د دې آرٹیکل لاندې هیڅ سره مذهبي نسلی تفریق کولو اجازه نه وی. په فلم کې د اتر پردیش ریاست بودوان ضلع کې د 2 جنکو سره د تیری او بیا د قتل پلټنې خودل شوی. فلم آرٹیکل 15 بعد جون په 28 نمائش ته وړاندې کیږي.
دلت ہے کیا؟
تمہیں ایک ہیرو چاہیے آدتی.
ہیرو نہیں چاہیے آیان، بس ایسے لوگ چاہیے جو ہیرو کا ویٹ نہ کریں.
ایف آئی آر لکھی اب تک؟
سر کیس اتنا سیریس لگ نہیں رہا تھا سر.
کب لگتا سیریس؟
ان لوگوں کے تو جھوٹے کیسز آتے رہتے ہیں سر.
ऑनर किलिंग है।
हमारी लड़कियों का हत्या हुआ है साहब, और हम ही पे केस बना रहे हैं साहब।
गैंग रेप था सर।
ये उस किताब की नहीं चलने देता जिसकी ये शपथ लेते।
यही तो लड़ाई है निषाद, उस किताब की चलानी पड़ेगी, उसी से चलेगा देश।
सर ये तीन लड़कियां अपनी दिहाड़ी में सिर्फ 3 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही थी। 3 रुपए जो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं उसके 2 या 3 घूंट के बराबर। उनकी इस गलती की वजह से उनका रेप हो गया सर। उनको मार के पेट पे टांग दिया गया ताकि पूरी जात को उनकी औकात याद रहे।
قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونی کی معلومات واوریدل وس پل قربا گل آیاس ته اجازه ورکړی په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوری پلوی الله مسپارم
مشال راډیو ته وغوښته اوریدونکو وخت او کم څلور بجې شوي زه یم ستاسو کوربه اسرار الله مومن ده تاسې خپرونه واورېده د نړۍ رنګونه اوس هم وارسېدلې د بلې اونیزې خپرونې روښانه مستقبل دا خپرونه هره اونۍ ستاسو لپاره منور شاه چمتو کوي راځئ چې په ګډه ته وښو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې نړۍ په یو کلی بدل شوه چې خلک پکې په ډیره اسانه د معلوماتو او زده کړو ترڅنګ تفریحي موقع هم ترلاسه کولی شي. بیا پکې ټولنیز رسنۍ یعنی سوشل میډیا را مرسته کېدل سره د خلکو د رسایي او خبرتیا لړۍ لا نور سي واښوه. لدی وړاندې به مرکزی رسنۍ یعنی ریډیو، ټلویزیون او اخبار ته د عامو خلکو غږ رسیدل ډیر ګران وو، خو د ټولنیزو رسنیو له لارې اوس هر تن د خپل غږ پورته کولو استعداد ترلاسه کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې بیا د پاکستان زیاتره خلک فیسبوک استعمالوي. په کوټه کې یو ځوان ضیا خان د لړکې حالې ځلې شروع کړي چې څه ډول پښتانه ځوانان د دې نوي سهولت نه د ځان او ټولن لپاره ګټه پورته کولی شي. نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
د کمپیوټر ساينس پروفیشنل ایم او ساتساده د کوټا آنلاین بلوچستان آنلاین ګروپ فاونډر ایم. دا د سوشل میډیا په اړه باندې یو گروپ جوړ کړي چې دا غو مقصد دا و چې د سوشل میډیا پوزېټیو یوز په نامه باندې موږ دا دوخته دا غوړ 2009 کې دا موږ سٹارټ کړي او په دغه کې مراولنی موږ د ځوانانو ته ګیمونه سوالو جوابونه د نوکریانو په اړه باندې دا مددونه شروع کړو. چونکی چې خلکو ډیر خوش کړي دا زموږ کار بیا موږ پریکټیکلی یعنی خپل میدان ته راووتو په داسې شکل کې مراول وار چې کوم کار شروع کړي هغه موږ د وینه ورکوم شروع کړي مختلف خلکو ته موږ وینه ورکوله د سوشل میډیا ذریعہ باندې مسخ پر یو ډیټا بیس او پاغه کې موږ ډونرز ډیټا چول او پاغه کې بچا ضرورت پی وغه به موږ ته تړون وکي نو بیا به موږ هغه ته غوینه ورکړه.
ضیا خان وای سمودا پاس یې خلکو حلو زلو ته په کتو سره ملاتړ شروع کړو چې په نتیجه کې یې دوی خپل فعالیتونه لا نور زیات کړل.
نو بیا موږ مختلف اړخو باندې کار شروع کړی. موږ د سپورټس خواته د لوبو خواته رالو، موږ د ځوانانو تربیتی پروګرامونه شروع کړل، په تعلیم کې موږ دوی سره مرسته شروع کړه، د کینسر مریضانو سره موږ مرسته شروع کړه او دا ټیم موږ چې کوم اکټیو والنټیر ورته وایي هغه تقریبا 400 دي چې په مختلفو اړخو کې دي مختلفه کارونه کوي او دا ټول پروګرامونه موږ رضاکارانه تور خپل په مدد کوي.
دا چې په دې ډول حالو ځلو کې نه یوازې وخت لګي بلکې مالی لګښت هم پکې کیږي هغه څنګه کوي نوموړي وویل
زه خپل یو سرکاري ادارې سره راستن ډایرکټر کار کوم او زما سملګری دی هغه کوم داسي پرشه او دوه باندې خل فائز دی او هغه خپل مر خپل تنخواه کم چې سوشل انټرپرینورشپ ورته وایي یعنی خپل تنخواه نړۍ د پاره شکارونه کوونګ څوک لس فیصد تنخواه ورکي څوک 15% ورکي تر وسو ته توفیق بوري هر څوک دغه ورکي او دلته موږ ته یو چاته نه تنخواه ملاويږي او نه موږ له چا ځا فنډینګ اخو. موږ هر کار کوو، موږ واره کار معلوم کوو، دغه څو خرچه راځي هغه معلومه کو. بیا موږ په 400 ځوانانو کې په 300 ځوانانو کې دا سره وو به شو چار چا په خپل مرزي رضاکارانه تور ارسو دغه ورکول د پاغه موږ دا کار.
ضیا خان وای په دې ټولو فعالیتونو کې د زده کوونکو لپاره د مقابلې د امتحانات په شمول د یو شمیر نورو کورسونو تربیت او لارښوونې هم ورکوي.
زمون مختلف اته پروګرامونه روان دي چې واغه ته موږ وایي ته خپل اونر کم دي داغه صدقه ورکیا خیرات ورکیا یعنی خپل اونر او خلکو ته ورکی په داسې سلسله کې موږ یو پروګرام په کوټه کې اشار شروع کړی دي چې موږ د فری ټیوشن ورته وایو اف د خاص کار د یو لسم د ولسم چې کم سټوډنټس دي پاغار خ باندې موږ مفت او ضرورتمند خلکو ته تیاری ورکو د میډیکل سره دغه علاوه سوشل میډیا په اړه باندې موږ مختلف داسې هنرمندان دي چې هغه پی ایچ ډی دي هغه په خپل فیلډ کې دغه دي هغه د لایو ویډیوز په ذریعہ باندې یا د نور چې کوم دغه سافټویر دي تاسو په ذریعہ باندې مختلف کلاسز موږ جوړو په هغه کې چې کوم ضرورتمند هر څوک چې په هغه کې برخه اخستن غواړي خالي خپل رجستریشن وکړي او پر هغه ټایم باندې موږ دوی ته هغه پروګرام شروع
کړو په بیلابیلو تعلیمي ادارو او هسپتالونو کې یې د خلکو د مرستو لپاره ملګري ټاکلي دي
دا موږ ټول په سوشل میډیا وسول کوم او تقریبا موږ په ار یونیورسيټي کې رضاکاران چې هغه به ونیو سټوډنټس ته مرسته کوي چې دوی چیرې ځي هلته دوی ته نه معلومیږي چې څنګه به دوی ته سکالرشپ ملاویږي څنګه به دوی ته اډمیشن ملاویږي او په هغه کې هم موږ خپل خل ټاکلی دي خالي د کوټې پر لیول باندې نه دي په لاهور کالجز کې زموږ دا چې سټوډنټس کراچی کې دي دارنګه مرسته کوي دارنګه د سیاحت په حواله هم هسپتالان دي چې په هغه کې زموږ د باندې کم رضاکاران دي هغه دوی سره لا خلکو سره مرسته کوي موږ چې کوم پیج او ګروپ دا شان دي په سوشل میډیا باندې دا هغه په ذریعہ باندې خلک مشتا آل راکی چې زما دا ضرورت دی نو بیا موږ هغه ډایرکټ لاغه سړي سره کنیکټ کو
د انټرنیټ او سوشل میډیا منفی استعمال څنګه وي او د دې د مخنیوي لپاره کوټه آنلاین سهل ځلې کوي
کوم ټول خپل پروګرامونو کو پاغه کې اول وال موږ دا شعور شو چې کوم چې دا سوشل میډیا دا هغه غلط استعمال څومره نقصان کوي سي او دا نقصانات دي لکه پاغه کې چې مختلف فراډ راځي او پاغه فراډ کې بیا سایبر کرائم خپل یو بل دي داغه مطابق اکس دي پاغه کې مختلف سزا وي دي یعنی دو چا غلط تصویر چوان یا دو چا تشکن زکنزل کوونګ یا بده خبر کوونګ یا د چا پر ذات په قوم یا پر مذهب باندې دغه کوونګ دا په والا باندې موږ بقاعده د خپلنی موږ ایکسپرت لرو او موږ په خپل ار پروګرام کې یو نیمه ګنټه ودا شي ته ورکو چې دا ځوانان تاول موږ دا پونه ورکو چې کته شی استعمال نسی کوي نو غلط استعمال هم کوي ولې د غلط استعمال سزا وستا او ستاسو لپاره ډېر ځکه غټي جرمانی وستا
زیا خان وای د سوشل میډیا فائدې ډېری دي او په کار دا چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینه پاس
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې به واوري چې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا مثبت استعمال څنګه کیږي په دې حق له بعد د سوشل میډیا د فعالانو د یو گروپ ته حالو زلو په اړه تفصیل واوري د مشال رادیو تر څنګه سي
د فیسبوک د کوټه آنلاین گروپ یو فعال په دې حق له مشال رادیو ته ویل
جی اسمان شمال اسماعیل دی اور زه یو بیسیکلی هاوس وایف ام فلور کشنیان مې دی اور دا د خپل محفل واده بعد سبق ویل دی واده بعد ما اوس ما میټریک واده واده سره یو شروع کې ما فیسبوک اکاونټ جوړ کړ نو مختلف خلک چې د مختلف گروپس کې زی او سرچ کوي ګوري مطلب ډیر درنګستا مسخرو والا گروپ هم نو ستا خبرو والا ستا په یوه کې ما دا گروپ باندې کتن شروع کی یو ہفتہ ما مطلب پورا ابزرویشن پدا گروپ باندې کوئی ٹاؤن لائن باندې از ما کزن وینا بکار وسلور بخلان ما پوسٹ کی اور اغه مطلب یو گھنٹے دنا وینا رنگ سو نو ز ډیر امپریس سوم بیا اگے بعد د دو یو دو ایکٹیویٹیز ل زرو اڑم ٹری پلانٹیشن لا اور درنگ اویرنس واک نو صفائی بارے کی نو تو ما کو تنا ما دا گروپ ډیر پوزیٹیو کار کی ما خپل کور والا تعلق کی ما خپل سڑی تعلق کی مز ما سڑی ویل ویل نا دا شکر دی کار خیر دی تک کے ویکم ام بعد چلتا اچانک یو پوسٹ والی چی وینا پکار دا منی مشوا خپل سړی له خوبه پورته کې وخت راځه ته وینا ورکا دا وینا ډونیټ کړه ما خپل وینا ډونیټ کړی
دا چې په فیسبوک ځینی خلک سپور سپکی لیکي د هغه لوجه د مشکلاتو سره مخ کیږي او کسنګ په دې اړه شمایلا اسماعیل وویل
ډیر خلک خراب کمنټس هم کوي ډیر خلک اعتراض هم لري اور ولی زه نقاب کوم زما په نقاب هم ډیر خلک اعتراض لري چې ول درنګ کې یا درنګم سوي دي چې خالي سړیان سوي دي یا زه پکې شزه سوي لیکن زما دغه منن دي چې کرشه زه د باندې نه راوتله په دا معاشره کې خپل حصه نه واچوله، نو دا زموږ ملک زموږ معاشره ترقی نه شي کولی. ښځې باید کې مطلب لازمي نه دی چې هغه سوشل میډیا کې راشي یا هغه زما رنګه د باندې وځي پریکټیکلي، خپل کور کې خپل ګلې کې خپل محلي کې کار کولی شي. یو چا مدد وکړي، یو غریب ته یو وخت ډوډۍ ورکړي، هغه هم صدقه جاریه ده، هغه هم کار خیر دی.
نوموړی وایي چې د تیر وخت برعکس نن سبا ډېرې ښځې په فیسبوک هلې ځلې کوي او د ټولنې په پرمختګ کې خپله برخه اچوي.
بالکل راغلی دی ډیر، مطلب اگر فزیکلی نه دی راغلی، اسکل ڈونیشن مش غیو پروگرام دی مش فیس بک پر ذریعہ تنا اغا انجونی اغا کون کے مطلب سکلز لری اور دبان ملک کی ناستی دوست نہ سی راکلے فزیکلی، نو اغا ویڈیوز جوڑی اور کوئی آن لائن کی پوسٹ کی یا بلوچستان آن لائن کی پوسٹ کی، نو سکل ڈونیشن ہم تخفل ہونا یو چاہتا ہے رزدا کے یو مسلمان غلار اور رخصان کے اغم دیر لو خبر ادا دیر اگر نہ سی راکلے پریکٹیکلی فیملی بیک گراؤنڈ لوجے یا دبان دی ناستی دبان سبکو نہ وئی دارنگ مش طرف فیمیل ممبر سچ باندې پی ایچ ڈی کوي ماشاء اللہ، لیکن آگا پرپوزل رائٹنگ اور درنگ شیانو باندھی ویڈیوز جوڑی اور مستر آستے اور مجلتے پوسٹ کو پیج باندھی پر گروپ باندھی.
شمایلا اسماعیل وای د سوشل میډیا د لارې د خزو د پوهاوی پروګرامونه نیخ پنیغا کورنیو ته ګټه رسوي.
ہیپاٹائٹس کوم درنگ کار کړی دی، مطلب مختلف درنگ ہیلتھ شوبو باندې مج مختلف ڈپارٹمنٹس لزو التا خبر کو یا فیس بک پر تھرو او تدا اویرنس ورکو کې او بب زیاته مزایا کوي دا پلاستیک لوټی ما استعمال دې سب بیماریان پیدا کیږي نالیان بند سي مندو ته همیشه دا مشو غي کې کښنی پام مطلب کړ څه زیات ضروری د کښنی پام دې څنګه بب بوایل کوي او هغه چتنا سپا بوتل یول ډیر خل درنګ یا غن په پیږي کې اوس بوتل اگر یو واره یوز سو غدوې واره مين څنګه دې یا بوایل وانګ دې راته بعد کښنی تور کوم دې د اکثر بیا ډیر ناجوړیان پیدا کیږي اوس که اگر مجھے گورو موسم لوجے بارانو ننستا ناجوړیان زیات سی ودی هغه باندې کې چې بابا ته څنګه صفائی خیال کولای شي او څنګه خپل د کښنی پام کولای شي هغه باندې کې موږ ډیر پروګرامونه کړو دي.
د کوټه آنلاین یو بل فعال جنگل ترین وای په خپل هم مازوري لري او د نورو مازورانو د مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
زه گورنمنٹ جاب هم لرم او ددا سه علاوه زه په میډیا جنگ اخبار کې پارت ټایم جاب کوم. دا غو سره سات سات ډیسیبلټی نو چې زه خپل ډیسیبل يم او ډیسیبلټی موومېنټ باندې هم کار کوم. د دې چې کوم ستونزې پراو باندې یو سټینډ هم کوټه آنلاین سره ایز اډمن تقریبا د 15 کال سره کار کوم. دا نه چې مثلا زه یا ګیمونه پر کوم 24 غنټه لګیان خپل ټیم یې ځای کړی یا خلک څنګه ومه یا فیک ائیډیا نه انجن پر نامه باندې جوړوم. دا داسه بهتر ده چې ته د معاشري خدمت د سوشل میډیا اویرنس ډیر کم په شروع کې، لیکن د کم وخت سچ مش کار شروع کړی دی او اوس تقریبا په دا یوت کې په دا نو ځوانانو کې دغه ځای په دی کې راغلی دی چې مثلا سوشل میډیا چې د هغه کمر د مثبت کار دپاره استعمال کو د داسې خلک ډیر فائدې اخیستلی شي.
نوموړی وای دوی رضاکار دي او خپل ځوانان صرف د سوشل میډیا مثبت استعمال ته هڅوي، نور هیڅ عزائم نه لري.
سر اکثر خلکو دا خیال دی چې زموږ د کوټه آنلاین چې کوم ګروپ دی کوم چې دا زموږ کمپین روان دی په دا کې خلک موږ ته وایي یاستو کاروباري عزائم دي یاستی سیاسي عزائم دي، لیکن په بعضی سیمینارز کې ورک شاپس کې ټریننګ کې موږ صرف دې ته دا میسج ورکوو چې مثلا موږ په دا کې د چا سره نه موږ د سیاسي پارټي سره زموږ اپروچ ته یا زموږ د دې سره لینک یو. زموږ صرف مقصد دا دی چې موږ پر ولنټریزم باندې کار کوو، موږ پر مثبت مثلا د سوشل میډیا چې کوم پر نیگیټیو سایډ باندې روان ده دا مثبت سایډ ته راوړو چې دا زموږ یو د زموږ ځوانان په داسې کې انوالو شي راځي د خلکو د معاشري خدمت وکړي. په هغه کې اوس ان شاء الله موږ ډېر دغه سلو تقریبا 80,000
په اخر کې شمایله اسماعیل د ځوانانو او په خاصه توګه ښځو په نوم خپل پیغام کې وویل
ټایم مزایا کوس ټایم درنګ شه دی چې هغه یار الله سوته واپس ناراضي باید کی باید کی یو شه اگر الله تعالی تاسو درکړه دی ستا په لاس کې سمارټ فون ست او په داسې ما ویری چې یو څوک ته دم کی در کوي یا یو څوک ته خبر کوي بلاک آپشن ست بلاک کې کوي، لیکن دا دی کې اگر ته یو ګنټه اگر سوشل ایکټیویټیز ته ورکړي پوزیټیو ایکټیویټیز ته یو اویرنس میسج ورکړي یا خپل یو وال کې درنګ یو اویرنس چې کا کړی کوټیشنان دې دي، لیکن تا کوټیشن باندې عمل کړی آ کوټیشن ورکا هغه باندې کې یو بحث وکړه یا درنګ یو شی چې تا خبر ہے نور نہ دی خبر آگا اویرنس میسج ورک کا خبر پر فیس بک باندھی یو معاشرے اصلاح لا پا رہے خبر ہو کر
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212211 او اوس خپل کوربه باندې وشاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
کې مونږ خنه لاندې وي او
سکول کچا دې دې کې ګونیشته دې بيسمه
سره بیا هم پښتانه ماشومان د 57 په هیله
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی
دی زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم
آیا دې ماشمانو ته سم پاملرنه کیږي
مور خپلار شره د دې ټولو یو کردار دی څنګه به په ماشمانو باندې نظر پات
کول جوړ تا سکول ریکنسټرکټ کو
د ماشمانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرمه 12 بجې له انیسا اجمل سره